السلام علیکم د ماسپخین دو بجې دی زه رضوان مرادم او دا یو ساته خبرونه د آصف حبیبي په تخنیکی همکارۍ وړاندې کوم. ولسمشر اشرف غنی سبا هند ته ځي او افغان چارواکي وایي چې ولسمشر به له هندي چارواکو سره د تروریزم پر ضد د دواړو هیوادونو د ګډې مبارزې او یو شمېر نورو مهمو مسئلو خبرې او بحثونه ترسره کړي. آیا د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره سوله به د افغانستان پر روانه جګړه او د افغانستان د سولې پر بهیر لوی تاثیر وکړي او که څنګه؟ په دې اړه یو تفصیلي رپورټ اورئ. خو په سر کې له نوریاس نوري څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
په سر کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د ننګرهار امنیتي چارواکي په بټیکوټ ولسوالۍ کې د زرقاوي په نوم د طالبانو د یو قومندان په ګډون د شپږو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. هند ته د افغان ولسمشر د سفر په درشل کې په کابل کې د هند سفیر وایي هند له افغانستان سره د مرستو دوام ته ژمن دی او په دې سفر کې به هم د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ته د پراختیا ورکولو امکانات وڅېړل شي. پاکستان او روسیه به د روان کال په پای کې د لومړي ځل لپاره ګډ پوځي تطبیقات ترسره کړي او هغه اوربند چې په سوریه کې نافذ شوی دی لومړۍ ورځې په تېرېدو سره مراعات شوی دی. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي تېره شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د بټیکوټ ولسوالۍ د دریم فارم په سیمه کې عملیات ترسره کړي چې په پایله کې د زرقاوي په نوم د طالبانو د یو قومندان په ګډون شپږ وسلوال طالبان وژل شوي او یو بل ژوندی نیول شوی دی. چارواکي همداراز وایي د دغو عملیاتو په ترڅ کې یو شمېر وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې عملیاتو په تړاو رسنیو ته څه نه دي ویلي. د اروزګان امنیتي چارواکي وایي د ترینکوټ ښار امنیت ټینګولو لپاره پوځي عملیات به جاري وي. وسلوالو طالبانو تېره اونۍ پر ترینکوټ پراخه حمله وکړه او حتی د ښار ځینې مرکزي برخو ته هم ورسېدل. خو د اروزګان والي محمد نذیر خروټي پرون خلکو ته ډاډ ورکړ چې له روانو پوځي عملیاتو سره به د ټول ولایت امنیتي وضعیت ښه شي. پر ترینکوټ د وسلوالو طالبانو تر حملې وروسته د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرازق د عملیاتو لپاره اروزګان ته تللی دی. رازق ویلي چې له وسلوالو طالبانو د سیمې له پاک ولو پرته به کندهار ته ستون نشي. راپورونه وایي ترینکوټ ښار لا هم د وسلوالو طالبانو له نفوذه په بشپړ ډول نه دی پاک شوی. هند ته د افغان ولسمشر د سفر په درشل کې په کابل کې د هند سفیر وایي هند له افغانستان سره د مرستو دوام ته ژمن دی او په دې سفر کې به هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا امکانات وڅېړل شي. منپریت وهرا نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل افغانستان له جنګ راوتلی او د یو ګاونډ په توګه دا د هند مسؤلیت دی چې ورسره په مختلفو برخو کې مرسته وکړي. ښاغلي وهرا د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د نوې ډیلي او کابل ترمنځ د اړیکو نږدې والي ته اسلام آباد تل اندېښنه ښودلې دی دغه اندېښنې څومره پر ځای بولي وویل.
Well, the concern itself is in question.
پلان دیخنه یو سوال دی. دا نشي در کولای چې دولت د خلکو خدمتگار وي. د افغانستان دولت هم د خلکو خدمتگار دی او خپل مستقلی بهرنی پالیسي تعقیبوي او دای حق دی چې له چا سره څه وکړي. د هند حکومت هم خدمتگار حکومت دی. د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې کې پاکستان پورې هیڅ اړه نه لري. په دې نه پوهیږم چې ولې پاکستان له دې کبل اندېښنه لري چې افغانستان له هند او یا کوم بل هیواد سره ښې اړیکې لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي ولسمشر محمد اشرف غنی به سبا نوې ډیلي ته ورسیږي. د هند بهرنیو چارو وزارت په وینا غنی به پر ګډو ګټو د نږدې مشورې لپاره له صدر اعظم نریندرا مودي سره خبرې وکړي. غنی بل دغه راز په دې سفر کې له هندي سوداګرو سره هم وګوري او په نوې ډیلي کې یو څیړنیز مرکز ته وینا هم وکړي. په پاکستان کې د وروستیو فرقه ایش خړو پترس کې نندې شیعهګانو د یو جماعت په مخ کې په ځان وژون کې حمله کې څلور پولیس ټپیان شول. دغه حمله د سین ایالت په شکارپور کې هغه سیمه کې شوې چې تیر کال د شیعهګانو پر یو بل جماعت په ځان وژون کې برید کې شپېته تنه وژل شوي وو. د پولیسو یو افسر برهان الدین وویل دغه حمله د مسلمانانو د لوی اخته د لمانځه د ادا کولو په مهال وشوه. هغه وویل یو بل حمله کوونکی چې ځان وژونکی به و د پیښې په ځای کې په ډزو ټپي شو. تر اوسه د دغې حملې مسؤولیت چا په غاړه نه دی اخیستی خو په تیرو وختونو کې د دا ډول حملو مسؤلیت د لشکر جنګوي په څیر سخت دریځو ډلو په غاړه اخیستی دی. پاکستان او روسیه به د روان کال په پای کې د لومړي ځل لپاره ګډ پوځي تطبیقات ترسره کړي. دا به په جنوبي آسیا کې چې د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ اړیکې ساړه شوي د یو نوي پړاو پیل وي. یوه لوړ پوړي پاکستاني چارواکي ایکسپریس تریبیون ورځپاڼې ته وویل چې په دغو پوځي تمرینونو کې به د دواړو لورو شاوخوا 200 پوځي پرسونل ګډون وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا ازادي راډیو ته د دغو تطبیقاتو خبره تایید کړه او هغه له روسیې سره د خپل هیواد د اړیکو د پیاوړي کېدو یوه برخه وبلله.
زه د پاکستان او روس ترمنځ جنگي مشکونو په اړه خصوصي معلومات نه لرم، خو زه دا ویلی شم چې دواړه هیوادونه په مختلفو شعبو کې د یو بل سره رانږدې شوي دي. تاسو ته پته ده چې اوس کوم روس ته د شمال جنوب ګیس پایپ لاین معاهده ملاو شوې ده. دا د 2 بلین ډالر ده، کومه چې غټه معاهده ده. نو د دې ټولو خبرونه دا ښکاري چې د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې ډېرې په تیزۍ سره مخکې روانې دي.
د اسلام آباد او موسکو ترمن په داسې حال کې اړیکې پیاوړې کیږي چې د امریکا متحده ایالاتونو د پاکستان له ستر سیال هند سره اړیکو ته پراختیا ورکړې ده. متحده ایالاتونو په دې وروستیو کې له هند سره لوی دفاعي او اقتصادي تړون لاسلیک کړ او 13 میاشتې نوې ډیلی ته په سفر کې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر پاکستان سخت انتقاد وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان وویل له روسیې سره د اړیکو پیاوړتیا په سیمه کې د وروستیو بدلونونو نتیجه ده او پاکستان دې ته اړتیا لري چې له خپلو ګاونډیانو سره اړیکو ته پراختیا ورکړي. هغه اوربن چې په سوریه کې نافذ شوی د لومړۍ ورځې په تیریدو سره مراعات شوی دی. دغه اوربن چې د امریکا د متحدو ایالاتونو او روسیې لخوا رامنځته شوی د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د یوې متحدې سوریې لپاره وروستی چانس بللی دی. د سوریې د بشري حقونو ډلې چې دفتر یې په بریتانیا کې دی پرون ناوخته وویل چې د لمر په پرېوتو سره چې اوربن نافذ شوی تقریبا د جګړو په ټولو کرښو کې آرامي وه. کیری په واشنگټن کې خبرلاند ته وویل چې دا به تر وخت مخکې وي چې یوه نتیجه واخیستل شي، خو هغه راپورونه چې دته د اوربن له ټینګېدو 2 ساعته وروسته رسیدلي د دې څرګندونه کوي چې په شخړو کې کموالی راغلی دی. د اوربن له ټینګېدو سره سره د حکومتي ځواکونو او یاغیانو لخوا په هما او ولایت او دمشق کې د خال ډزو راپورونه ورکړل شوي دي. د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې یو لوی جومات به د پخواني ولسمشر اسلام کریموف په نوم ونومول شي. نوموړی د سپتمبر په 2 نیټه د دماغي سکتې له امله مړ شو. د کریموف لور لالا کریموا نن په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د او میړې په تاشکند کې د هغه جماعت پر رغولو کار کړی چې په 2015 کال د اور لګیدو په پیښه کې ورته زیان رسیدلی دی. کریموف وایي د دینی عالمانو د شورا او ټولنې د وړاندیز له مخې پرېکړه شوې چې دغه جماعت د ازبکستان د لومړي ولسمشر د دې د پلار اسلام کریموف په یاد د پلار اسلام جماعت د ولسمشری لپاره د امریکا د ولسمشری لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن تایید کړ چې د سپتمبر د 2 تروریستي حملو د یاد په مراسمو کې سرسرخېدلی او تعادل له لاسه ورکړی، خو وایي ډیر ژر بیرته روغه شو او اوس ډیر ښه احساس کوي. کلینټن په نیویارک کې دغه مراسمو چې په خلاصه فضا کې جوړ شوی وو له وخته مخکې خپل موټر ته ختله چې خپل تعادل له لاسه ورکړ. دا وایي کله چې په موټر کې دننه کښېناست او د ایر کنډیشن هوا ورته ورسېده بیرته ښه شوه. کلینټن له سی این این تلویزیون سره په رون په مرکه کې وویل چې له یوې ورځې استراحت وروسته ځان ښه احساسوي. هغې ویلي چې د خپل ډاکټر سپارښتنې ته یې پام نه و کړی چې د سینه او بغل د ناروغۍ له تشخیص وروسته یې ورته ویلي وو چې 5 ورځې استراحت وکړي. هغې ویلي چې په څو راتلونکو ورځو کې به بیرته خپل کمپاین پیل کړي. اروپایي اتحادیه وایي په بیلاروس کې د تېرې یکشنبې د ورځې پارلماني انتخابات ښیي چې دا هیواد پراخو انتخاباتي اصلاحاتو ته اړتیا لري. د اپوزیسیون 2 څېرو د پارلمان څوکۍ ګټلې چې دا په 20 کلونو کې اول ځل دی چې د اپوزیسیون غړي پارلمان ته لاره پیدا کوي. خو له دې سره سره د دغه هیواد لپاره د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د څارونکي موقت ماموریت مشر کینټ هرسټډ ازادي راډیو ته د دوشنبې په ورځ وویل چې دغه ترسره شوي انتخابات نه شفاف او نه هم عادلانه وو. د اروپایي کمیسیون ویان پرون په یو خبره کړي بیان کې وویل چې دغه انتخابات په دې هیواد کې د پراخو انتخاباتي اصلاحاتو اړتیا په ډاګه کوي چې هغه به له نړیوالو شریکانو سره د پراخې ډیموکراتیکې پروسې په ترڅ کې مخته وړل کیږي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. ولسمشر اشرف غنی سبا هند ته ځي او له هندي چارواکو سره به په سیمه او په خاص توګه په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د مبارزې پر مسأله خبرې ترسره کړي. دا هم اوري چې د افغانستان د سوداګرۍ اوسنۍ خون چارواکي وي په هغه تړون کې چې په اساس یې افغان سوداګر کول شي د واګاله بندر څخه هند خپل مالونه صادر کړي ځینې ستونزې شته. ولسمشر غني به دا او نور مسئلې هم له هندي چارواکو سره مطرح کړي.
د تروریزم سره د مبارزې پر ځای د ریس باندې معاملاتي مسایل او د امنیتي همکاري باندې هم
یو شمېر افغان کارپوهان وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب سره د سولې تړون به سمدستي د افغانستان پر حالاتو اثر ونه کړي خو په اوږدمهال کې دا پروسه ګټوره تمامېږي.
که چیرې ګلبدین حکمتیار راشي زه فکر کوم چې نه راتګ یې شاید هغه زیاتې بهانه د افغانستان د ثبات پر وړاندې جنګېږي د هغه انګېزه به ورنه لرې شي.
ټاکل شوی ده چې پاکستان او روسیا خپل لومړي پوځي تمرینونه د روان میلادي کال په پای کې پایل کړي. د نورو رپورټونو سربیره د خپرونې په دوهمه برخه کې تاند څانګې او د ښځو لپاره نیمه نړۍ ونیس پروګرام اورئ. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې افغان ولسمشر بهند ته د سفر په ترڅ کې د تروریزم پر ضد د دواړو هیوادونو د ګډ دریځ ترڅنګ په یو شمېر نورو مسایلو هم له هندي مقاماتو سره خبرې وکړي. د جمهوریت ریاست مرستیال وایي دوا خان مینپال د سه شنبې پر ورځ ازادي رادیو ته وویل چې له دې سره په خوا کې به محمد اشرف غنی له هندي مقاماتو سره په اقتصادي موضوعاتو هم وغږیږي. په ورته وخت کې په کابل کې د هند سفیر وایي افغان ولسمشر او د هند صدر اعظم به د سیمې په همکارۍ او سوداګرۍ په خپلو کې بحث وکړي. په دې اړه تفصیل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي ټاکل شوی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به د چهار شنبه په ورځ هند ته ولاړ سي او هلته به د هند له صدر اعظم نرندرا مودي او یو شمېر نورو هندي چارواکو سره د اقتصادي همکاریو ترڅنګ په امنیتي مسایلو هم بحثونه وکړي. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال د سه شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل محمد اشرف غنی به د هند له صدر اعظم سره د تروریزم پر ضد د دواړو هیوادونو د ګډ دریځ په اړه خبرې وکړي.
د افغانستان ولسمشر د هند مقاماتو سره د افغانستان او هند پر اقتصادي همکاریو باندې اړیکو باندې او د هغې پر پراختیا باندې بحث وشي. د تروریزم سره د مبارزې پر ګډ دریځ باندې معاملاتي مسایل او د امنیتي همکاری باندې هم بحث.
د ښاغلي مینپال په خبره محمد اشرف غنی به د خپل سفر په ترڅ کې له هندي چارواکو سربیره له یو شمېر افغان محصلینو او سوداګرو سره هم لیده کاته وکړي. هند په تیرو څو کلونو کې له پوځي همکاروي سربیره په افغانستان کې په سترو اقتصادي پروژو له هغې جملې د ملي شورا د نوې ودانۍ د بهرنیو چارو وزارت دستوري ماڼۍ او په هرات کې د سلما بند په جوړولو کې زیاته مرسته کړې. دا په داسې حال کې ده چې د هند د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې هند ته د افغان ولسمشر سفر د دو اړخیزو همکاریو لپاره یو ښه فرصت ده. هندي رسنیو هند ته د محمد اشرف غنی د سفر په اړه لیکلي افغان ولسمشر بالا نرندرا مودي سره په لیدنه کې له افغانستان سره د هند پوځي همکاریو په زیاتوالي هم بحث وکړي. په کابل کې د هند سفیر من پرمت ماهورا له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې هله څرګنده کړه چې په دغه سفر کې به د دواړو لورو ترمنځ یو شمېر موافقه هم لاسلیک سي.
Well, you know, we have a very close relationship.
تاسو په هیګي چې هند او افغانستان نږدې اړیکې لري او دواړه ستراتیژیک ملګری هم دي. موږ په بیلابیلو برخو کې همکاري کوو چې د سیمایي همکارۍ او پرمختګ د سیمې د نخلولو او سوداګرۍ لپاره د موارد مهم دي.
په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان د افغانستان اوسنیو امنیتي شرایطو او د پاکستان لاسوهنو ته په کتو افغانستان ته د هند مرستو او همکاریو راجلبول مهم اقدام بولي. د دغه کارپوهانو له جملې متی الله خروټی وای افغان حکومت باید په خپلو کې د هند او پاکستان له سیالیو څخه د افغانستان په ګټه استفاده وکړي.
و امریدل چې ټاکل شوی سبا ولسمشر اشرف غنی هند ته لاړ شي. په کابل کې د هند سفیر له ازادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې د افغان پلاوی او هندي چارواکو ترمنځ به یو لړ توافقنامې هم لاسلیک شي. هندي رسنیو رپورت ورکړی چې په دې موافقو کې به یو هم د زندانیانو د تبادلې موافقه وي. زموږ همکار رحمت الله افغان د حقوق چارو له کارپو کبیر رنجبر سره د دې موافقې د اهمیت په اړه خبرې کړې دي.
دا خورا مهمه ده دې لپاره چې هغه ملکونه چې خپل منځو کې دوستانه ټینګ روابط لري د دو ملکونو ترمنځ په ټول نړۍ کې دغه سي توافقنامې امضا کیږي د دې لپاره چې یو څوک چې مرتکب به جرم کیږي په هندستان کې او هغه لږه تختی راځي افغانستان ته هغه هندستان په دندغه توافقنامې پر بنا کوي شي چې مطالبه وکړي چې دا مجرم بیرته مسترد شي او د عدلي او قضایي تعقیب لاندې راشي همداسې افغانستان هم ډېرې ستونزې لري د نورو ملکونو سره هم لري که دغه یو څوک مرتکب به جرم کیږي دلته او ځي هندستان ته بیا دغه موافقتنامې پر اساس هندستان دولت مکلف ده چې په مجرد دې چې موږ تقاضا کوو چې هغه بیرته مسترد شي افغانستان ته راولېږدول شي نو بیا هغه نشي کولی چې وایي هندوستان چې دې نه درلېږم او که موږ دغسې توافقنامې له ټولو هغه ملکونو سره چې موږ ښه روابط لرو زموږ په ابتکار دا امضا کیږي نو دا ډېر مرسته کوي او ډېر خورا ډېره مهمه ده له همدې لپاره له هندوستان سره دا موافقتنامه مهمه ده او دا یو لوی ګام دی زموږ د نور د دوستۍ د همکارۍ د نږدېوالي لپاره
رنجبر صاحب ستاسو له نظره دغه توافقنامه د عملي کېدو لپاره دواړو هیوادونو حکومتونه باید څه وکړي تر څو پورې د توافقنامه د کاغذ په مخ پاتې نه شي او عملي جنبه غوره کړي
نو امضا د توافقنامې لومړی ګام دی بلغه بیا د توافقنامې ځي پارلمانونو ته د دواړو ملکونو یعنی دغه یوازنی هغه اسناد دي چې اوله د جمهور رئیسانو لخوا یا د هغه شخصیتونه چې واک اخلي له جمهور رئیس ته امضا کیږي بلغه پارلمان ته ځي نور اسناد خو معمولاً اول پارلمان ته راځي بیا توشی کیږي جمهور لخوا نو کوم وخت چې دغه مراحل طی کړل نو دا بیا نافذ دی لمغه تاریخ نه چې ملي شورا کې تشریف زله نو دا نافذ دی که کوم مجرم په افغانستان کې مرتکب دی جرم کې یو تختی هندستان ته ځي بیا دغه توافقنامې په اساس هندستان مکلف کیږي چې بیرته موږ ته راوستي چې موږ په عدالت قانون پی تطبیق کړو
افغان حکومت له کمو هیوادونو سره داسې توافقنامې لري څه کول پکار د حکومت تر څو پورې چې نورو هیوادونو سره هم دا ډول توافقنامې لاسلی کې تر څو پورې د افغانستان په امنیت باندې مثبت تاثیر واچوي څه کول پکار د حکومت په اوس مهال کې
نو کومه دولت دا کارو کی او دغه رقم قراردادونه توافقنامې له نورو دوستو ملکونو سره امضا کی په دغه حالت کې بیا مجرم د قانون له تطبیق نه د قانون له منګول نه فرار نشي کولای او که تختی هم بیرته بیا دوی مسترد کیږي دا توافق نامه یو ډیر لوی خ بنسټ دی متقابل روابط د ملکونو دی یعنی په دوستۍ او په همکارۍ کې دا ډیر لوی اغیز په لوی هم امنیتی نگانه او هم د سیاسي نگانه
تمه ده چې د افغان ولسمشر په سفر کې چې هند ته سبا تر سره کوي د افغانستان او پاکستان ترمن د زندانیانو د تبادله موافقه لاسلیک شي د دې موافقه د جزئیاتو اپ اړمو د افغانستان د حقوقي چارو د کارپو کبیر رنجبر څرګندونه ووري دي
ازادي راډیو د ډیموکراسي او بیا رغونې پښتون کې دا
یو شمیر افغان کارپوهانوی د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب او افغان حکومت ترمنځ د سولې تړون قسم دستي په افغانستان کې د روانې جګړې د لوري په بدلولو ډیر اغیز نشي کولای خو په اوږدمهاله توګه د سولې د بهیر سره مرسته کولای شي دا چې د افغان حکومت او اسلامي حزب ترمنځ به د سولې موافقه د افغانستان د سولې پر بهیر او نظام پر سیاسي راتلونکو څه اغیز ولري په دې اړه پام وکړي د اجمل انت تفصيلي رپورټ
یو شمیر افغان کارپوهان په دې باور دي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب سره د افغان حکومت د سولې موافقه که سم دستي په افغانستان کې د جګړې لوري تر ډیره نشي بدلولی خو که چیرې د موافقه بریالی شي په اوږدمهاله توګه د افغانستان د سولې د بهیر پر راتلونکي خې اغیزې کولی شي افغان څېړونکي وایي دا چې حزب اسلامي د حکومت په وړاندې په وسلوال مخالفت کې ډیر مخکښ نه دی او پر ځای وسلوال طالبان د حکومت پر ضد پراخه جګړه پر مخ بیایي ښایي د اسلامي حزب سره سوله دمګړې په جګړه کې د پاموړ کیمرې نه ولي د شخړې او سولې په انسټیټیوټ کې څېړونکو حکمت الله عظیمی په دې اړه وایي حزب اسلامي د افغان حکومت په وړاندې د طالبانو تر یو ډول مشرتابه لاندې وسلوال مخالفت کوي او طالبان لا هم جګړې ته دوام ورکوي
کله چې حزب اسلامي راځي په جنگ کې ډیر زیات د جنگ په کومولو کې ډیر زیات رول نه لري چې طالبان بیا هم جنگ کوي او هغه یادې عملا نظامی فعالیتونه
خو خغلی عظیمی وایي په اوږدمهاله توګه د سولې د موافقه د سولې له راتلونکو سره مرسته کولای شي د ولسي جرګې غړي شینکی کډوخیل بیا وایي
حزب اسلامي شاید په لوړه کچه یو لوی تهدید د افغانستان د امنیت لپاره نه وي اما به هم په ځینو ځایونو کې شته چې دوی خپل پلویان لري او په شکل د اشغال خپل هغه جنگ لړۍ ته مشروعیت ورکوي. کچېرې ګلبدین حکمتیار چې پراسس اسلامي کده او د راسیز فکر کوم چې نه راتګ شاید هغه زیات بهانه یا هغه انګیزه چې یو تعداد کسان د حکومت په وړاندې یا د افغانستان د ثبات په وړاندې جنګیږي د هغه انګیزه بورنه لري شي.
افغان ورځپاڼه لیکونکي اباسین بریال وایي په افغانستان کې چې یو دی وسلوال حمله جګړې لاس اخلي او ټوپک پر مځکه ږدي دا لویه بریا ده. نو موري وویل یو شمیر کارپوهان په دې باور هم دي چې د افغان حکومت نور مخالفې وسلوالې ډلې د اسلامي حزب سره د حکومت د سولې موافقې ته د یوې ازموینې په سترګه ګوري. د دوی په باور د حکومت یو شمیر داسې مخالفان شته چې د حکومت سره یې سولې ته زړه کیږي، خو پر دې باور نه دي چې داسې یو څه ممکن دي او کنه. د شخړې او سولې د انسټیټیوټ څېړونکی حکمت الله عظیمی وایي
طالبان بیرته حسوی چې که حزب اسلامي ټول کولای شي نو ولې طالبان یې ونه کړي. هم دا به چې طالبان به وګوري دا به یو ټیسټ رقم وسیږي هم د طالبانو لپاره هم د افغان دولت لپاره. طالبان اوس په دې کې دې ته ګوري چې هیا د حزب اسلامي سره چې افغان دولت کومې وعده کوي یا پرامیسز کوي ایا پر هغه باندې دریږي کنه دریږي.
دا ولسی جرګې غړي شینکی کړو خیل هم په همدې باور ده. نو موري وایي
چې چیر دوی راسي او دلته پر اتنې کې کومه امنیتي ستونزه ورته پیدا نه شي د خپل بایسه تشویق دی او تعداد نور کسان دي چې ونه غواړي چې مثلا په جنگ کې کیلو او سیګه اما به هم مطمئن نه دي چې څنګه وکړي. نو په پاکستان کې پاتې کېدل شي چې پر باندې پایسه په غیر مستقیم باندې ډېر فشارونه باندې راوړي او مجبورې جنگ ته کوي. نو زه فکر کوم چې راته کې په هر صورت خالي فائدې نه ده د یو خپل تاثیر په ولري.
لا بل په لوي د اسلامي حزب یو لوی برخه لا د مخه د حکومت برخه ده او یوازې د خغلی حکمتیار په شمول څو مشانې په مخالفت کې ولاړو. د حکمت اسمي په وینا د سولې د موافقه سره به نظام د دې ګوند ل یو درې سره مخ شي.
حکمتیار حزب اسلامي کدوې خپل نه و مګر په داسې یار لسو څوارلس کلونو کې پی ډیره فعال وند درلودل. یعنی تاسو وګورئ حزب اسلامي یو داسې دریزه تر یو حد پورې په دې باندې نو دغه چې یو ډله به جنگ کوي بل ډله به سیاسي فعالیت کوي د یو حزب تر لاس لاندې. مګر بیا به حکمتیار به خپل ام دوار ډله به خپل حکمتیار خپل رهبر ګڼي.
خاقلی اسمي په دې باور دی چې د اسلامي حزب مشر په دې ورستۍ کې تر حکومت زیات سولې ته لیواله ښکاري. نو موري وايي خیالت دا وی چې د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار و ځان ته په سیاسي فعالیت کې د جګړې په مقایسه خزای ګوري. افغان ورځپاڼه لیکونکي اباسین بریال هم په دې باور دی چې ګلبدین حکمتیار نور په دې ډاډه شوی چې په جګړه کې ترې رهبری طالبانو ترلاسه کړي. خو خاقلی بریال زیاتوي چې حکمتیار او یو شمیر پلویانو یې د افغان دولت خلاف فعال او زیان رسوونکي تبلیغاتي مبارزه کوله چې کچیر دوی وست دا تبلیغاتي امکانات د افغان دولت په پلوي وکاروي نو د دې دولت د ټینګښت او پایښ سره ډیر مرسته کولای شي. خاغلی بریال د اسلامي حزب سره د سولې د موافقې په اړه د شتو خوشبيني او پمنسکي زینو اندېخنو ته اشاره وکړه. وی ویل حکمتیار تل یو متنازع شخصیت پاتې شوی. اندېخنه دا ده چې نو موله د سولې د موافقې لمخې راشي په افغانستان کې به څه ډول یو درې سولري. نو موږ زیاته کړه د حزب اسلامي ولوی برخه لا د مخه د حکومت برخه وا خو ډیرو یې وخت نا وخت نظام پر ضد شعارونه ورکول.
دا نو دې باید نو خامشي چې غفره کې د حکومت پر ضد کیږي هغه د پنځین چې دا نظام برخه ګرځي هغه بیا څنګه له مشروع لارونه د نظام پر ضد باندې شعار ورکول شي.
افغان ورځپاڼه لیکونکي اباسین بریال خپل سیاسي مخالفانو سره د حزب اسلامي د سخت چلن مازی ته په اشاره ټینګار وکړ چې حکومت باید سر له وسه له حزب اسلامي سره دا یقیني کړی چې دا دیموکراسي د اصول سره سم به سیاسي چلن کوي او د دوی پلویان به د سولې لموافقې ورسته په یو بل نوم منځلاري سیاسي قدرتونه چې په تیرو کلونو کې رامنځته شوي د زور لاري نه تهدیدي.
د اجمل انپرابور کې مو اوریدل چې یو شمیر افغان کارپوهان په دې نظر دي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب او افغان حکومت ترمنځ د سولې تړون قسم دستي په افغانستان کې د روانه جګړې د لوري په بدلولو اغیز نشي کولای، خو په اوږد مهاله کې د افغانستان د سولې پر بهیر مثبت اغیز لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د دې خبرونه په دوهمه برخه کې تاند څنګه او د خوزل پرانی منړې اونیس پروګرامونه هم خبرېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي په هغه تړون کې چې په اساس افغان سوداګر کولی شي د واګله بندر څخه هند ته خپل مالونه صادر کړي ځینې ستونزې شته. په دې ورسیو کې داسې رپورټونه خپاره شول چې دغه بندر پاکستان د افغان سوداګرو پر مخ تړلی دی. افغان ولسمشر هم څو ورځې مخکې په دې اړه غبرګون څرګند کړ او پاکستان ته خبرداری ورکړ چې که ټرانزیټي لارې د افغان سوداګرو پر مخ پرانننیزي پر دې هیواد به منځنی آسیا ته ټرانزیټي لاره چې د افغانستان له خاورې تیریږي بنده کړي. نوریاس نوری دا مسئله د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د نړیوالو اړیکو له مشر ازرخش حافظي سره په مرکه کې څېړلې ده او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې پاکستان وایي د واګه بندرې د افغان سوداګرو پر مخ نه دی تړلی، بلکې یوازې د هند مالونو ته اجازه نه ورکوي چې له دې بندره افغانستان ته صادر شي. آیا په شوي تړون کې دا موضوع ذکر شوی؟ ښاغلی حافظي په ځواب کې وویل:
ښاغلی ډاکټر شربانی، همدارنګه خصوصاً د افغانستان ډېرې هلې کړي دي. مثال په توګه منګلال چین ته هلته وطن ګروپ او حریري ګروپ چې دوه خصوصي شرکتونه دي، دوی چینایي شرکتونو سره یو ځای د اولین ځل لپاره د اورګاډي د چین څخه مستقیم حیرتان ته ور ورسول. دا یوه لویه لاره ده چې د خپل 15,000 او 900 کانتینر کم چې د چین څخه واردوي مستقیم ډایرکټ په 12 شپو کې په افغانستان ته رسیږي. حال دا چې مخکې د کراچۍ له لارې 4 میاشتې 15 میاشتې 3 میاشتې هم دا مال استم کېدل. بل موږ د هلته د چابهار بندر رسمي د جنوبي په حال کې دي او دا چابهار بندر هم د 2002 مسخره په دې خوا د کیسې همدغه سره روانه ده. څوکه څوکه پر مخ ځي.
حافظ صاحب، په وروستیو کې چې کله د چمن سپین بولدک لاره پاکستان د افغان سوداګرو د میوو سوداګرو او د باغلرونکو پر مخ وتړله، هند یو بیساره اقدام وکړ او د افغان سوداګرو لکه چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال موږ سره په خبرو کې وویل چې افغان سوداګرو میوو ته اجازه ورکړې چې له محصول پرته یې د هوا له لارې هند ته صادر کړي. آیا اوس هم دغه پروسه روانه ده؟
د اکسلاملی صفاتی خبری چیل کیلی دا عملی بنا نلری بخواد تا واقعیتون باندی و که منطقه اقتصادی منطق بانی ولال خبر دا این چوائی دا که واقع تاو زمال نظر دا ناممکن خبر دا کم یاو تاریخ تاو خیلی این خوبی این چسپاک سرطان اوازی زردالو تا ورس که من صادر اون کال کی کدی کدیش تا تانا صادر کلی راگل چی تاریم ماتی داو کن دا افتال بغول او یا مثلا لاف و باقی خون دا سی خبر نیدی
بله. د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو د خرابېدو یو دلیل چې اکثرا کارپوهان وایي دا ده چې کله چې هند افغانستان ته ځان ورنږدې کوي پاکستان اکثرا عکس العمل څرګندوي. اوس چې اشرف غنی هند ته روان دی، له اقتصادي پلوه څه فکر کوي چې آیا دغه سفر به بیا هم د افغانستان لپاره څه مهمې لاسته راوړنې ولري؟ هند هغه هیواد دی چې د چابهار بندر کې ډېره سرمایه ګذاري کوي او غواړي چې له هغې لارې افغانستان سره ترانزیتي پلوه وصل شي.
پاکستان او د افغانستان حکومتونو سیاستونه د اقتصادي ودې لپاره مناسب نه دي. همدارنګه د هندوستان خصوصیت چې موږ سره مناسبات لري په ښار کې او په نورو منطقوي سازمانونو کې، هغوی هم دا وایي چې متاسفانه د غلط سیاستونو له مخې چې په منطقه کې شتون لري، مخصوصا د پاکستان موجودګي د افغانستان تاکړه ډېر ځای ډېر پخوانی او ډېر غیر منطقي دي او دوی خپل سوداګر ته هم ضرر رسوي. او اوس چې دوی لږ سړی افته قواعد چې هندوستان لوی مارکېټ دی د دنیا او د افغانستان لپاره ډېر ګټوره دي چې دغه مارکېټ سره ځان نږدې کړي او د هندوستان هغه ټکنالوژي چې تولیدېږي هلته هغه د دنیا په کچه د ښه سټنډرډ والا شی دي او افغانستان صنعتي کېږي د هغه لپاره موږ چې ټکنالوژي ته ضرورت لرو خپل جوړ شي او لمدې میوې لپاره او طبي نباتاتو لپاره مارکېټ په هندوستان کې بېساري دي. موږ ښه شهرت لرو
د پاکستان د واګه بندر پر سر د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لانچې او د دې بندر د اهمیت په اړه مو د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د نړیوالو اړیکو له مشر ازرخش حافظي سره مرکه واوریدله.
اتا اتلس دی سی کلینیکونه دی انزه کلینیکونه سی
پسیکا که هم مور بدون شک مثبت تغییرات را
دیدی پاکستان ته پاس پاکلا
تاسو کوم چې دې ځان کار نه دی مونږه
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ دونی مې بجې شوې دي له نوریاس نوري څخه به د مهمو خبرونو لنډیز وورو
د ننګرهار چارواکي وایي تیر شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د پټیکوټ په ولسوالۍ کې په عملیاتو کې د زرقاوي په نوم د طالبانو د یو قومندان په ګډون شپږ وسلوال طالبان ووژل او یو بل ژوندی ونیو. د اورزګان امنیتي چارواکي وایي د ترینکوټ ښار امنیت ټینګولو لپاره پوځي عملیات به جاري وي. هند ته د افغان ولسمشر د سفر په درشل کې په کابل کې د هند سفیر وایي هند له افغانستان سره د مرستو دوام ته ژمن دی او په دې سفر کې به هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په ترڅ کې یو لړ تړونونه لاسلیک شي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي ولسمشر اشرف غني به سبا نوې ډلي ته ورسیږي. په پاکستان کې د وروستیو فرقه ایش خړو پترس کې نن د شیعهګانو د یوه جومات په مخ کې په ځان وژونکي حمله کې څلور پولیس ټپیان شول. دغه حمله د سن ایالت په شکارپور سیمه کې شوې چې تیر کال د شیعهګانو پر یو بل جومات په ځان وژونکي برید کې شپېته تنه وژل شوي وو. پاکستان او روسیه به د روان کال په پای کې د لومړي ځل لپاره ګډ پوځي تطبیقات ترسره کړي. یو لوړ پوړي پاکستاني چارواکي ایکسپرس تریبیون ورځپاڼې ته ویلي چې په دغو پوځي تمرینونو کې به د دواړو لورو شاوخوا 200 پوځي پرسونل ګډون وکړي. هغه اوربند چې په سوریه کې نافذ شوی د لومړۍ ورځې په تیریدو سره مراعات شوی دی. دغه اوربند چې د امریکا د متحدو ایالتونو او روسیې لخوا رامنځته شوی د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د یوې متحدې سوریې لپاره وروستی چانس بللی دی. د ازبکستان په پلازمېنه تاشکند کې یو لوی جومات به د پخواني ولسمشر اسلام کریموف په نوم ونومول شي. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن تایید کړ چې د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو د یاد په مراسمو کې سرخېدلی او تعادل له لاسه ورکړی و، خو وایي ډېر ژر بیرته روغ شو او اوس ډېر ښه احساس کوي. اروپایي اتحادیه وایي په بیلاروس کې د تېری اکشن بې د ورځې پارلماني انتخابات ښیي چې دا هیواد پراخو انتخاباتي اصلاحاتو ته اړتیا لري.
د خوځ لپاره نیمه نړۍ او تاند څنګهونی پروګرامونه د خبرونه په پاتې برخه کې اوریدل شي. ټاکل شوی ده چې پاکستان او روسیا خپل لومړني پوځي تمرینونه د روان کال په پایل کې پیل کړي وبخی. پاکستانی چارواکو د ایکسپریس ټریبیون ته ویلي چې له دواړو لورو به شاوخوا 200 نظامي پرسونل په دې جنگي تمرینونو کې ګډون وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وین نفیس زکریا د ازادي راډیو مشال څنګه ته په خبرو کې تایید کړ چې دا تمرینونه له روسیې سره د پاکستان د اړیکو د پراخولو په هدف ترسره کیږي. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريالې رفت انجم رپورټ اورو.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون یو راپور کې راغلی، پاکستان او روس د روان کال په پای کې مشترکه پوځي جنگي مشقونه کوي. په ماسکو کې د پاکستان سفیر قاضي خلیل ویلي دي چې په لومړي وار د دواړو ملکونو پوځیان په مشترکه مشقونو کې برخه اخلي، کوم ته چې فرنډشپ یا دوستي 2018 نوم ورکړی شوی دی. د پاکستان او روس د جنگي مشقونو په حکله مو چې کله د پاکستان د خارجه دفتر ویان نفیس زکریا نه وپوښتل، نو نوموړي مشال رډیو ته وویل چې پاکستان او روس ترمنځ تعلقات د بهتری په لور روان دي او د جنگي مشقونو او دایو بل سره پمرستو کول به دا اړیکې نور هم مضبوط شي.
زه پاکستان او روس ترمنځ جنگي مشقونو په اړه خو معلومات نه لرم، خو دا ویلی شم چې دواړه هیوادونه په مختلفو شوبو کې د یو بل سره رانږدې شوي دي. تاسو ته پته ده چې اوس کوم روس ته د شمال جنوب ګیس پایپ لاین معاهده ملاو شوې ده. دا د 2 بلین ډالر ده، کومه چې غټه معاهده ده. نو د دې ټولو خبرونو د ښکاری چې د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې ډېرې په تیزی سره مخ روانې دي.
نفیس زګریا زیاته کړه چې پاکستان په بهتره خارجه پالیسو یقین ساتي او غواړي چې ټول ګاونډي هیوادونو سره د دوستۍ دوستی اور ورولے رشتہ وساتی
مختلف ادوار میں جو ہے
په مختلف وختونو کې زمونږ د سویت یونین او روس سره ډېری ښه همکاري پاتې شوې دي خو اوس موجوده حکومت په دې پالیسي زور ورکوي چې د گاونډي ملکونو سره په اړیکو پام وساتل شي د ډېری مودې نه مونږ دا خبره کوو چې پاکستان په دې سیمه کې د یو پل کردار لوبول شي خو مونږ په دې برخه کې کوم ځانګړي ګامونه نه رپورټ کړی
که څه هم په تیر وختونو کې د پاکستان او روس تعلقات ډېر ښه نه دي پاتې شوي خو له سمو دې راځي د دواړو ملکونو اړیکو کې خواله تر سترګو کیږي د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر محمود شاوای د پاکستان او روس ترمنځ مشترک جنگي مشکونو سره به نه یوازې په سیمه کې توازن راشي بلکې دواړو ملکونو به د یو بل دفاعي تجربو نه ګټه هم ترلاسه کړي
چې امریکایي کله انګلستان سره معاهده وکړه نو یو توازن خراب شو نو اوس د دې توازن جوړول د پاره دا سيونه کیږي زمونږ روسیا سره چې خواله دي هغه چې خواله د امریکایي په لور جوړ شو اوس چې ګمې نو امریکایي چې د پاکستان سره تعلقات سم کړی دي زموږ سره د روسو په دې خبره باندې پوهیږي او د دنیا حالاتو ته به ګوري زموږ په خیال دا د مستقبل کې د وینم چې دا څلور ملکونه چې کوم دي ترکیه او پاکستان او روس او چاینا د دې دی او بلاک وینم
یاد دی وی چې د پاکستان او روس ترمنځ په کال 2015 کې د ایم آی 15 د هلیکاپټر لوزنامه شوی و او اوس پاکستان د روس نه د جنگي الوتکو ایس یو 15 دیش د اغستو په حق لهم خبرې ترې کوي رفت انجم مشال ریډیو اسلام آباد
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکی مسعوده نیازی
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ تر هر څه لومړی تاسو ټولو ته د نیکمرغه لوی اختر مبارکي وایم خدای دې وکړي چې دا بختوري ورځې په خوښۍ او خوشحالۍ تیرې کړئ په خبرونه کې چې زه مسعوده نیازی وړاندې کوم د هیواد له تکړه سندرغاړې برېښنا میل سره مو د زړه خواله کړې دي هیله ده د خبرونې تر پایه را سره ملوسی درمنو اوریدونکو برېښنا میل شپږ کاله کېږي چې سندری بولی موسیقي په مسلکي ډول نه زده کړې د شوق او علاقې له مخې د ساز او آواز دنیاګۍ ته مخه کړې ده برېښنا میل د موسیقي برخې ته د خپل راتګ په اړه وایي له ماشومتوب یې له موسیقي سره مینه نه وه په تصادفي ډول یې سندرو سره مینه پیدا شوه او په دې برخه کې کار وکړ
د هنر سره زما یو ځینی شوق دی ټول هنرونه مې خوښیږي خو سندرو ته مې پیل کړی تاسو وا چې زموږ ډیری هنرمندان دا وایي چې زما د ماشومتوب نه ورسره جوړه خو نه اصل دې برخه کې د ما ماشومتوب نه ورسره جوړه نه و یو ځلې مې شوق شو او سم له لاسه مې کار ور باندې پیل کړ
د برېښنا میل په وینا د لومړی له ژورنالیزم سره ډیره مینه لرله او په دې برخه کې زده کړې هم کړې دي
زما خو اول د ژورنالیزم سره و دا غي سره زما د ډیر وخت نه جوړه و او دا زما هیله و چې څه وخت کې و تکړه ژورنالیست اوسم او وخت رښتیا چې زه ژورنالیزم دی خواته مې مخانه وکړې د مکتب په دور کې به مې داسې ویلې چې زه غواړم یو ژورنالیست اوسم د کورنۍ مې دا خوښه نه وه هغې وې چې کېږي که د زور رسېږي طب ته ځان ورسوه نو هغه زما خپله ورسره جوړه نو کنه استعداد خبره هم نو ځکه چې زما په مکتب کې هم په جګه نمره وم کولای میشوي کوم لږ زحمت استلای وای هغه تم کولای میشوي نو خو بیا ما ونه وخت ځکه ورسره جوړه مې نه وای ما چې خپل مسلک ته چا خوښ نه یغم بیا نه راځي جوړ نو کله کله به مې دې ته داس ویل چې کله هغه ته لاړ نو بیا ټولو خوشاله مو نو چې د هنر سره مې کله شوق پیدا شو چې هغه به مې کوم خبره کور کې وکړ وای ته خو دې ته وګوره چې یو یو خوای را نیولې نه د بلې خوا ته بیا ځي ما نه دواړې کوم خو چا نه منله چې کله راوتلم نو هغه وخت کې مې ورته مایده بیا نو لږ لږ شوق ټولو وخړ
نوموړی وایي دې پرته له استاد د سندره په ویلو پیل وکړ دا په اماتور ډول موسیقي ته راغله او دای شوق وو
درس که درته وایم ډیر وخت مې نه دی ویلی خو هسې کمپوز جوړولو دپاره د یو سرګام مې ته یاد کړی وي دغسې استاد لرم او داسې وخت مې ډېر هغه ته نه دی ورکړی موسیقي ته ځکه زما یو شوق دی ورسره کله مې چې وخت پیدا شي کار پرې کوم چې وخت مې نه وي پیدا کړی ورته پرېښي مې او نور داسې خاص استاد نه لرم که ووایو چې ماشومتوب کې پښتنې نجونې خو ټول تمرین کوي په هر واده کې په هر خوشحالۍ کې نو که هغه تاثیر وي هغه دی او که نه کله چې زه بیا ثبت کوم هم یو دوې درې ورځې ورته تمرین کوم نو کېدای شي هغه تاثیر هم وي
شوی چې د سندرغاړو په پیل کې د موسیقي لیویالي سره شوق وي چې هغه یاد کړي بیا ورو ورو ځینې سندرې ورسره وایي او کای غږ خوي نو هیڅ سندرغاړی شي له برېښنا مو پوښتل چې د موسیقي له کومې آلې سره بلدتیا لري او کنه
ډیر خو مې نه دي زده خو د هارمونی سره باجا چې ورته وایي هغې سره لږ بلدتیا لرم دومره هغه چې د خپل آواز ورسره سموم نور مې ډیر زده نه دی او خپله مې د ګیتار سره ډیره هغه د شوق دی چې هغه به یادوم په خیر
اغلی برېښنا د سندرو لپاره د شعرونو د ټاکلو په اړه وایي دا د مختلفو شاعرانو شعرونه په سندرو کې وایي او دا یې په خپله ټاکي خپله یې آرامې سندرې خوښیږي خو د خپلو مینهوالو لپاره مستې سندرې وایي
شعرونه یې مختلف دي او د مختلفو شاعرانو هم دي نو کله کله ډیری زه خپله انتخابوم او ډیری زما بعضې دوستان خوښوي چې هغه کمپوزونه هم ورته مختلف وي کله چې کوم شاعر شعر جوړوي ځینې ورسره کمپوز خپله جوړوي او کله چې هغه مو خوښ نه شي هغه بیا ملته چې چیرته ثبتوو سټوډیو کې هغې ځای کې بیا تغییروو کله چې بل ځای کې هم زه وایم هغه ایران چې ښه خوښېږي د یو شی وایي بل شی نو زما خپله آرام شیان ډېر خوښېږي آرام شیرونه آرام سندرې مې ډېرې خوښېږي خو خپله مې برعکس ټولې مستې مستې دي
کله د یوې سندرې لپاره شعر ټاکي محتوا او معنا ته یې دومره پام نه کوي او یوازې د اوریدونکو ذوق په نظر کې نیسي لاغلی برېښنا مو پوښتل چې د دا ډول شعرونو ټاکل څومره د سندرغاړي شهرت ته زیان رسوي نوموړی وایي
زیان خو رسوي خو په هغه اندازه چې بیا اوریدونکي او لیدونکي لري هغه بیا نه لري او کم عمر یې زر ټولنې ته رامنځته کېږي ډیری خلک ځان ته جذبوي او خو بیرته عمر یې کم وي په یوه میاشت دوه میاشتو حتی چې ډیر دوام وکړي یو کال بیرته له منځه ځي که داسې حقیقت ووایو سره ډیری زمونږ په ټولنه کې څوک چې هنر ته مخه کوي هغه د مجبورۍ نه مخه کوي د دې په خاطر چې د دې اقتصادي وضع خرابه وي نو وایي چې دا هنر دی چې مونږ رسوي نه یوازې ښځې بلکې نارینه هم نو زه دا فکر نه کوم ته یوه وخته به وکولی شي خو څوک چې د تجارت او د ګټو لپاره راوتلي هماغسې بیا د دوو ورځو ورکېږي نو دای هم هماغسې یو څیره ځان ته غوره کوي او څوک چې خپله شوق وي ورسره خپله غواړي هنر ته درون نظر ولري په درنه سترګه ورته وګوري هغه به همیشه پاتې وي او څوک چې د تجارت لپاره راځي تجارت په شان وځي
زمک په ټولنه کې چې کله میرمنې لکوره بهر په ټولنه کې قدم ږدي او د خپل خوښې د مسلک په برخه کې فعالیت کوي، نو خامخا له ګڼو ستونزو او ناخوالو سره هم مخ کیږي. برېښنا میل وایي کله چې یوه میرمن د هنر برخې ته راشي نو ډېر خلک په ښه نظر نه ورته ګوري.
د خزینه ولا لپاره خو بیخي سل په سلو کې ستونزې دي، ځکه چې یوه خانه خو زمونږ په ټولنه کې ټول خلک داسې په بل سترګه ورته ګوري چې یعنې نجلۍ د هنر ته راوته، یعنې هر څه دې ته لاړل. نه، خو په دې زه د دې مخالفه یم، ځکه چې هغه هم یوه نجلۍ ده، هغه هم کورنۍ لري، خویندې ورونه لري، غرور لري. نو باید په زمونږ په ټولنه کې هنر ته احترام وشي، ځکه چې هنر یوه پاکه طبقه ده چې یعنې هغه څوک چې هنر ته راوځي هنر یو خپل خاص ځای لري. نو زموږ په ټولنه کې تقریبا ډیری کسان هنرمندانو ته، هغه کسان چې غواړي هنرمند شي، هغې ته ډیر په جیټ سترګه ګوري، ډیر په بد نظر ورته ګوري. صحیح ده، په یوه کنسرت کې به ښه هغه تشویق شي، خو وروسته چې ورپسې خبرې کېږي، وروسته چې د هغې خبرې سړی اوري، سړی حیران پاتې شي. نو په دې هنر ته چې زما کله راتګ و هم ډیره ورته اوسېدم، او اوس چې ګورم چې د دې خبرې اورم، بیا هم خپل شوق ته خو زه هېڅکله هم د پای ټکی نه شم خودلې، خو بعض وخت کې سړی ځورایي، ما ته لږ دردناک تمامېږي.
د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ، د پوسټ باکس پته مو دادی: په کابل کې 1411، هرات کې 12، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 4، کندهار کې 22، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لوی الله سپارم، خوشاله
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
سلام، په دې تاندې څانګې کې د داسې یو بنسټ په اړه خبرې کوو چې د ځوانانو ترمنځ د مناظرې پروګرام جوړوي. دغه مناظرې څه ګټې لري، څه ډول ترسره کیږي او اصول یې څه دي؟
علمی سویه یو څه تر نورو پورته وي، معلومات زیات ولري.
خپلوا مې نه، مګر احترام ورته نظر ته لرم.
کله کې مونږ دې مسایل ته ډیر ضرورت لرو.
داو د مناظرې په اړه نورې خبرې به په همدې خبرونه کې را سره واورئ چې ما همایون هیواد جوړ کړی. مناظره عربی کلمه ده چې له یو بل سره نظر شریکولو او بحث کولو ته وایي. مناظرې د ځنګړو هدفونو لپاره کیږي. ځینې وخت د مناظرې له جوړولو هدف دا وي چې د یوې مسلې په اړه د خلکو معلومات ډیر شي. کله بیا په دې خاطر ترسره کیږي چې د ډیرو کسانو له منځه یو تکړه کس د یوه کار لپاره وټاکل شي. په پرمختللیو ټولنو کې مناظرې ډیرې دود دي، خو په افغانستان کې یوازې د ولسمشریزو ټاکنو پر مهال خلک دا نوم اوري. له دې ورهاخوا د خلکو ترمنځ د مناظرې دود ډیر عام نه دی. خای ځینی وایي چې د خلکو ترمنځ هر ورځ بحثونه کیږي، خو ډیری دا بحثونه د مناظرو له اصولو سره برابر نه وي، پایلې نه لري، او کله خو پکې خبرې تر ګریوانه هم رسی. اوس یو شمېر ځوانانو لستونی را بډوهلی او غواړي د افغان ځوانانو ترمنځ د مناظرې دود عام کړي. دوی د پنځ په نوم یو ټولنیز بنسټ جوړ کړی چې تر دې دمه یې د څو مناظرو پروګرامونه هم جوړ کړي. دا دې بنسټ مشر اکرم ساجد وایي دوی غواړي د مناظرو له لارې د ځوانانو فکرونه ورغوي او د دوی ترمنځ غم زیات کړي.
یوازینۍ انګیزه چې موږ یې دې ته ژمن کړو چې باید یو نهاد جوړ کړو او د پنځ په نوم نهاد جوړ کړو چې په افغانستان کې باید د خلکو ذهنیت او مفکورې جوړې کړو، ځکه ذهنیت او مفکوره د ټولنې پر رغولو کې له هر څه ډېر زیات رول لري. تر دې دمه پورې کوم مناظرې چې د پنځ بنسټ لخوا څخه جوړې شوې دي په مختلفو موضوعاتو باندې بحث کیږي. اکثره موضوعات ټولنیز موضوعات وي، مقایسوي موضوعات هم تر دې دمه پورې په پام کې نیول شوي دي. او د دې ترڅنګ نور ډیر مهم موضوعات چې په ټول موضوعات باندې د اړتیا تر حدا پورې تر دې دمه پورې د بنسټ له خوا ځخه د مناظرې موضوعات ټاکل شوی دي.
پنځ بنسټ تر دې دمه د مناظرو پروګرامونه یوازې په کابل کې جوړ کړي، خو ډاکټر عبدالمالک ستانکزی وایي د ښارونو په ځای دغه پروګرامونه باید په کلیو کې جوړ شي، ځکه هلته یې اړتیا ډیره ده.
فکر کوم زمونږ د هیواد المیه دا چې کار ټول په ښارونو کې کیږي، کله کې مونږ د مسایلو ته ډیر ضرورت لرو. د مناظرې یادونه وکړه، دغه پروګرامونه چې علمي مسله پکې وڅېړل شي، د کچېرې مونږ اطرافو ته وغځو کېدای شي، خو البته یو مدیریت غواړي او یو استعداد غواړي.
د پنځ بنسټ مرستیال بشیر دریز وایي لا د وروستۍ نیت ته چې په ولایتونو کې هم مناظرې جوړې کړي او همداسې به د مناظرو دود تر کلیو رسوي.
پلان داسې دی چې موږ مثلا زه خوست کې تقریبا 200-300 کسان نو موږ ازموینه اخلو، ګورو چې څوک مثلا در کولای شي یا څوک نشي کولای، څوک استدلال کولای شي څوک نشي کولای. دوی له منځه موږ 50-60 پورې کسان انتخابوو چې هغه هغو ته موږ د مناظرې ټولګۍ جوړو. په دې شپېتو کې 40 نفره له ولسوالۍ څخه ګډون کړی، یعنی دغه شپېته چې موږ یو ټولۍ جوړ کړ، دغه شپېته نفره چې موږ روزلي دغه شپېته ټولۍ جوړې، دوی به په خپلو سیمو کې خپلو کلو کې خپل اطراف کې همداسې مناظره همداسې ټرنینګ چې موږ دوی ته ورکړی دی، دوی به ځي هلته به همدغسې ټرنینګ ورکوي، همدغسې مناظره به کوي. موږ وایو چې کچېرې په 40 کلو کې موږ د دغه ټولنې یا د دغو خلکو مفکورې ذهنیتونه جوړ کړو، دا به زموږ تادی او دا به مو ډېر تیز کار کړی.
مناظرې ډیر ډولونه لري، په ځینو کې کم او په ځینو کې ډیر کسان برخه اخلي. پنځ بنسټ د مناظرو لپاره کومه طریقه غوره بللې؟ اکرم ساجد مو هم دا پوښتنه ځوابوي.
مناظرې ډیر ډولونه لري او کوم ډول چې تر دې دمه پورې د نړۍ په کچه باندې مطرح ده او مشهور ده، او کوم ډول چې تر دې دمه پورې موږ په افغانستان کې بی پی برټش پارلیمنټري ډیبیټ وایي، یعنی د برېټانیا د پارلمان د مناظرې ډول چې دا عموما د 8 نفرو ترمنځ کیږي، چې 8 نفر په دوو برخو ویشل کیږي، 4 نفر یوې خواته 4 نفر بلې خواته، په مجموع کې 4 ټیمونه راځي، یعنی چې یو ټیم له 2 نفرو څخه جوړیږي او پرله پسې یو بل پسې خبرې کوي او ټول خپل دلایل او خپل هغه منطقي استدلال وړاندې کوي، چې په پای کې د 2 یا 3 خاصو یا ځانګړو دورانو له خوا څخه د مناظرې ګټونکي یا هغه څه چې ډیر منطقي بحث کړی دی یا د موضوع ګټونکي اعلان کړي.
په ډېرو مناظرو کې ګډون کوونکي د مناظرو له اصولو خبر نه وي، هماغه وي چې ګډوډي جوړیږي او مناظرې بې پایلې ختمیږي. خو د پنځ بنسټ مرستیال بشیر دریز وایي دوی هر ځای چې ځي له مناظرې مخکې ګډون کوونکي د مناظرې په ټولو اصولو پوهوي.
هر څوک زما غږ اورېدلی دې ته رسېدلی چې یاره مناظره د دوو نفرو ترمنځ کې ناستل او دلیل ویل او خلاص، حال دا چې موږ داسې مناظره نه ده. مونږ چې هرې سیمې ته ځو یا تر دمګړې پورې تللي یو، په پیل کې مونږ هغوی ته تقریبا یوه اونۍ یا دوه اونۍ ټرنینګ ورکوو، چې په یوه اونۍ کې یا په دوه اونۍ کې نیم په نیمه ورته د مناظرې ټرنینګ ورکوو. مناظره څه شی ده، اصول څه شی دي، قوانین څه شی دي، مناظره باید څه رقم وشي، څوک حق لري خبرې وکړي، څوک یې نه لري، یو بل ته دلیل ویل، په کوم دلیل باندې هغه چې خبره کوي د هغه د خبرې زغم، په عموم کې دغه موضوعات دي چې موږ ورته ټرنینګ ورکوو. نو بیا هغه پاتې ورځې چې دي هغو کې موږ ورته د مفکورې او ذهنیت پاره باندې درس ورکوو، چې مثلا سالمه مفکوره څه شی ده، غلطه مفکوره څه شی ده، سمه خبره کومه ده، ناسمه خبره کومه ده. کومه ټولنه کې چې سم او ناسم په رښتینی ډول باندې وپېژندل شي، اصلا هغلته د تشدد یا مثلا زیاتی یا مثلا ناخوالو دود اصلا نه پات کیږي.
دا کابل اوسیدونکي مریم ملکوزی په دې خوشاله ده چې ځوانان اوس د جګړو په ځای مناظرې کوي او یو بل زغمي. هغه وایي که په مناظره کې د مقابل لوري دلیل ورته د منلو وړ هم نه وي، احترام کوي او په زور خپل نظر نه پرې تحمیلوي.
د یو بل قبلول ډیر مهمه خبره ده، یو بل نظریات ته احترام کول ډیر مهمه خبره ده. داسې یو خبره ده، یعنی چې زه دا خبره چې یو نفر مقابل ردیف میچده یو خبره او که زه دا خبره قبول کړم، قبلول نه، مگر احترام ورته نظر لارم. هر نفر ځان ته یو خاص نظر لري، دسې نه چې زور سره جنگ شروع کړم چې ته ول دسې یو نظر لري. د خاطر هر انسان هر نظر هر فکر او اندیشه لري.
په مناظرو کې هڅه کیږي د مقابل لوري په وړاندې قوي دلایل وویل شي، داسې چې هغه هم قانع کړي. خو دا هغه وخت امکان لري چې مناظره کوونکي له پوهې برخمن وي. پنځ بنسټ چې کومې مناظرې جوړوي، د کومې سوې کسان پکې برخه اخلي. دا دې بنسټ مشر اکرم ساجد وایي:
لومړی خو مناظره د ټولو لپاره ده، تر دې دمه پورې چې د بنسټ له خوا څخه کومې مناظرې ترسره شوې دي، هغه د لیسو یا د مکاتبو په سطحه او همدارنګه د پوهنتونونو چې هم د خصوصي یا هم دولتي پوهنتونونو په سطحه باندې شوې دي. په یادو مناظرو کې د مکتب بیا لسم او یولسم او دولسم ټولګیو هغه زده کوونکي پکې ګډون کړی ده. علت یې دا ده چې مناظره باید داسې چا ترمنځ وسي چې هغه اقلا علمي سویه یو څه تر نورو پورته وي، معلومات زیات ولري، او هغه موضوع چې دوی لپاره ټاکل کیږي په هغه موضوع کې اړوند معلومات زیات ولري.
هغه کسان چې په مناظرو کې برخه اخلي باید د موضوع په اړه پوره معلومات ولري، ځکه هغه خلک چې دوی ته ناستي د نویو معلوماتو د اورېدلو تږي دي. مریم الکوزی مناظره د معلوماتو شریکولو یوه ښه مرجع ګڼي.
دا باعث کېږي چې ځوانانو معلومات ډېرې پد بخښو کې. مناظره مثلا د افغانستان په باره کې ده، باعث کېږي هغه ځوانان چې د رادیو شاته دي یا تلویزیون شاته پردې شاته دي، سیاست په باره کې ده، فرهنګ په باره کې ده، اجتماع په باره کې معلومات ډېرې. او دا داسې کېږي چې د افغانستان دښمنان کولی نه شي چې چاته فریب ورکا. یو اوس د افغانستان غټترین مشکل د ځوانانو دا دی چې را فریب خوري.
په وروسته پاتې ټولنو کې چې لوی یا وړې جګړې ډېرې وي، یوه وجه دا وي چې هلته خلک زغم نه لري، په یوه وړه خبره هم مړی سره کوي. په داسې ټولنو کې د مناظرو او مباحثو جوړول له دې اړخه هم اهمیت لري چې خلک د یو بل زغملو ته وهڅول شي. ارواپوه فرشته دانش وایي: انسان ټولنیز مخلوق دی او د مناظرو او خبرو له لارې خپلې ډېرې ستونزې حل کولی شي.
د ارواپوهنې له نظره مناظره خپل تاثیر لري، دا ځکه چې انسان ټولنیز مخلوق دی او په کومه ټولنه کې چې دی لویږي، له ماشومتوبه تر مرګه ټولې هغه ځانګړنې چې دی یې له ټولنې څخه اخلي پرې اثر کوي. کله چې وایو انسان یو ټولنیز مخلوق دی، نو دوی له یو بل سره د خبرو او مناظرو له لارې ډېر څه زده کولی شي.
په دې خاطر چې مناظره ښې پایلې ولري، باید د مناظرې اخلاقي اصولو ته پام وشي. دواړه خواوې باید په آرامۍ او درنښت خپل نظرونه ووایي. په مناظره کې له بدو خبرو او کنځلو ډډه وشي. له بحثه بهر او مبهمې خبرې ونه شي، د یو بل خبرې قطع نه شي، او په سړه سینه د مقابل لوري پوښتنو ته ځوابونه وویل شي. که دغسې ګټورې مناظرې عامې شي، په ټولنه کې به د یو بل د زغملو مثبت بدلون رامنځته شي. درنو اوریدونکو، دا تاندې څنګ مو هم دومره وا. دا د ازادي رادیو نورې خبرونې په دې پته هم اوریدلای شئ: pa.azadiradio.com. او که فیسبوک ته لاسرسی لرئ، په دې پته هم خپل نظرونه را لېږلی شئ: facebook.com/تاندې څنګ. تر بلې تاندې څنګ مو په مخه ښه.
د دې ورک کاروان سالار شکنه، د دې غم زبت پاتا یا کزار شکنا آئے زبت پاتا یا کزار شکنا زبر تپاتا یا کزار شکنا